احمد شیبریم در ازادي راډیو سهارنی خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. سپینه ماڼۍ په کابل کې د بلې ترورېستي حملې خبرداری ورکوي. وړاندې به دا هم واوري چې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د وړمې ورځې د چاودنې د قربانیانو شمېر تر یو سلو اتیا واوښت. ترکیه له طالبانو سره په خبرو ده چې د کابل هوایي ډګر فعال وساتي. دا به هم واوري چې د دې هوایي ډګر امکانات څومره دي.
دې هوایي ډګر نه کېدای شي چې په هر 15 یا 12 دقیقو کې یو الوتکه جګه شي او بله نشسته شي.
د خطرونې په وروستیو کې د اسمان رنګونه په تلګرام کې له یو بزګر سره شریکېدلي.
موږ غنم کرو، وریجې کرو، جوار کرو، پنبه کرو.
تر هر څه مخکې خبرونه. سپین ماڼۍ په کابل کې د بل احتمالي تروریستي برید خبر ورکړ. د کابل له هوایي ډګره د خلکو د 104 وروستي پړاو ته داخلي شوي او د قزاقستان په یو پوځي اډه کې 14 لښت تر لښت 12 کسان وشلي او نشته سلطنه ټپیان کړي. د خبرونو تفصیل په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو غوښتي دي چې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له امله دي له تګ څخه ډډه وکړي. د سفارت په یو بیان کې ویلي دي هغه امریکایان چې د ابي له وره له ختیځ وره او شمالي دروازې سره دي یا هم د کورنیو چارو د وزارت د ودانۍ له دروازې سره دي باید سمدستي سیمه پرېږدي. سپین ماڼۍ په کابل کې د بل احتمالي برید خبر ورکړی دی. د داعش پورې بغړی په ننګرهار کې د بی پیلوټ الوتکې برید شوی دی. د امریکا د مرکزی قمندانۍ یو مسول بل اوربان په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا کس نن ووشل شو. د دې کس نوم تر اوسه نه دی افشا شوی. د اسلامي دولت یا داعش د خراسان دولت څنګ په کابل کې د پنځشنبې د ورځې د چاودنې مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تر دې چاودنې وروسته وویل چې د دې حملې عاملین به له پښو وغورځوي. په دې برید کې چې د حامد کرزي هوایي ډګر مخې ته وشو یو سلواویا افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. د ملګرو ملتو امنیت شورا د کابل پر هوایي ډګر برید غندلی او عدالت ته د دې برید د عاملانو، تنظیمونکو او تمویلونکو د راکاژلو غوښتنه کړې ده. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې ټینګار وکړ چې هر تروریستي عمل د هغه انګیزې، وخت، ځای او عاملانو ته له پام پرته جنایت دی او هیڅ توجیه نه لري. د کابل هوایي ډګر د خلکو د 104 وروستي پړاو ته داخلي شوی دی. تر شلو ډیرو هیوادو د فرانسې په ګډون ویلي دي چې د عملیاتې د جمعې تر ورځ بشپړ کړل. سپینې ماڼۍ وویل په تیرو 24 ساعتونو کې 12,500 تنه د کابل هوایي ډګر بهر ته په الوتکو کې ایستلي دي. د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلی پرون وویل تر دوو اونیو په لنډه موده کې فرانسې نږدې 3,000 کسان د 2,600 افغانانو په ګډون خوندي ځایونو ته لیږدولي دي. د اګست 13 چې سیشن بی کې شي له افغانستان د امریکایي سفیرو د وتلو وروستۍ نیټه ده. د بریتانیا صدر اعظم وایي چې د کابل د هوایي ډګر له لارې د خلکو د ایستلو د مهدت له پای ته رسېدو وروسته به بریتانیا ته نور افغانان هم راولي. د بریتانیا پوځ په تیرو دوو اونیو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې تقریبا 4,000 بریتانویان او هغه افغانان وویستل چې ژوند یې په خطر کې دی، خو ویل کېږي چې په سلګونه نور لا هم هلته بند پاتې دي. بوریس جانسن پرون په لندن کې خبریالانو ته وویل چې د اګست 13 له مهلت وروسته به بریتانیا ته د نورو افغانانو د بیولو هڅه وکړي.
As we come now to the final hours of
اوس چې موږ د خپل عملیاتو پای ته را رسیدلی یو، داسې خلک شته چې د تک کاریونه شو. دوی ته مې وینا داده چې موږ به ځمکه او اسمانونه سره ووهو څو مرسته ورسره وکړو. موږ به په دوهم پړاو کې هر هغه څه چې په واس کې مو وي ورسره وکړو.
بل لور ته د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس ویلی شاوخوا زر تنه افغانان چې بریتانیا ته د تک اسناد ترلاسه کړي او د 1.5 په شاوخوا کې بریتانویانو ونه شو کړی چې په دې الوتنو کې له افغانستانه ووسی. طالبانو د امروختا وزارت شزینه کارکونکو ته خبر ورکړی چې په مرکز او ولایتونو کې خپلو دندو ته حاضر شي. په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو د ادارې د روغتیا وزارت خپره کړې ده، روغتیاپالو ښځو ته ډاډ ورکړل شوی چې د دوی لپاره د کار کولو هیڅ ډول ممانعت نشته. په بیان کې راغلي دي چې د روغتیا وزارت ښځینه کارکونکي په منظم ډول خپلو دندو ته حاضر شي. طالبانو په نبی ملسیزه کې په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د روغتیا وزارت په ګډون په هیڅ دولتي اداره کې ښځو ته د کار اجازه نه ورکوله. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل لومړني خبري کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې ښځو ته به د شریعت په چوکاټ کې د کار اجازه وي. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې طالبان به ښځو ته په نورو برخو کې هم د کار اجازه ورکړي که نه. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی د تل لپاره له افغانستانه ووت. ایټالوی ډیپلومات سټیفانو پونټی کورو چې په افغانستان کې د ناټو د ملکي استازي په توګه دنده ترسره کوله پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره د تل لپاره خدای پاماني کوي. ښاغلی پونټو کورو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له کابل به خواشینی زړه سي. هغه د ناټو له متحدانو او شریکانو له افغانستانه د خلکو د وتلو په بهیر کې د مرستې په خاطر مننه کړې او ویلې دي چې د له ګڼو ستونزو سره سره له افغانستانه د زرګونه انسانانو د وتلو په چارو کې مهم رول لوبولی دی. او وروستی خبر دا چې د قزاقستان په یو پوځي اډه کې چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژلي او نږدې 100 نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي دا مر ژوبله د قزاقستان د جنوب په یوه پوځي اډه کې د وسلو او مهماتو په زیرمتون کې هغه مهال پیشه شوه چې له څو چاودنو وروسته هلته اور ولګېد. د بیړنیو حالاتو د وزارت یو ویان پرون د اګست په 28 وویل لږ تر لږه 2 کسان تر اوسه لا درک دي او د موندلو لپاره یې هڅې پیل شوي دي. د قزاقستان دفاع وزیر نورلان ایرمیک بایوف له پیشه وروسته ازادي راډیو ته وویل چې دی له خپلې دندې استعفا ته چمتو دی. دا سجی رډو سارنی خبری مجله په منځنی سبد 12/8 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم پرې خبرونه کې ساسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زتران مختوړي. د سپین مڼې د امنیت ټیم ولسمشر جو بایدن ته ویلي دي چې په کابل کې د یوې بلې تروریستي حمله احتمال شته. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت ویان هم ویلي وو چې په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا د نورو حملو امکان شته. جان کربی همداراز زیاته کړې چې د کابل پر هوایي ډګر د وړمې ورځې حمله یوه ځانوژونکې برید کوونکې کړې وه. د دې حملې د تلفاتو شمیر تر 130 اوښتی دی چې 14 امریکایي سرتیری دي. جزئیات په دې راپور کې.
د سپینې ماڼۍ ویاندې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت ټیم ولسمشر جو بایدن ته په کابل کې د یوې بلې احتمالي تروریستي حملې په اړه خبر ورکړی دی. جین ساکي وویل د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې هر اړخیز او پراخ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. خو میرمن ساکي ولسمشر بایدن ته د امنیتي ټیم د دې ارزونې جزئیات په ډاګه نه کړل. پرون له دې مخکې د پنټاګون ویاند هم وویل چې ښایي داعش ډله په کابل کې نورې حملې وکړي. جان کربی په خپله خبري غونډه کې دا ومنله چې د وړما ورځنۍ حملې د مخنیوي په برخه کې غفلت شوی. ښاغلي کربی زیاته کړه چې د داعش د نورو احتمالي حملو په اړه موثق شواهد شته.
موږ لا هم په دې باور یو چې بالقوه ګواښونه شته، یعنی بالقوه او مشخص ګواښونه، او موږ باید ځان ډاډه کړو چې پر وړاندې مقابلې ته تیار یو. دا چې د پرونی حالت د مخنیوي لپاره موږ ځینې ګامونه اخلو معنا یې دا نه ده چې دا به حتما مناسب اقدامات وي.
د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې بمی حمله د هغو زرګونه ولسی وګړو په منځ کې وشوه چې له افغانستانه د وتلو لپاره هلته راټول شوي وو. د پنټاګون ویاند وویل چې دا حمله د یو ځانمرګي لخوا په یو ځای کې شوې وه. له دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې هلته 214 شوې دي. د دې حملې مسؤلیت د پنځشنبه په ورځ ناوخته داعش ډلې ومنه او ویل چې 14 د دې ډلې د یو غړي لخوا شوې وه. د ډلې د یو سړي عکس له ځانمرګي واسکټ سره هم خپور کړی دی. پر کابل د طالبانو لولکی ورسته په سلګونه الوتنو کې بهرني وګړي چې هلته بند پاتې دي او یو شمیر هغه افغانان چې نغوړي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند وکړي بهر ته استول شوي دي. د پنټاګون ویان جان کربی همدار زیاته کړ چې شاوخوا 50,000 هغو افغانانو ته چې په بیړنیو الوتنو کې امریکا ته رسیږي د استوګنې کورونه چمتو شوي دي.
دفاع وزارت د بهرنیو چارو له وزارت سره په ګډه د خاص ویزو د پروګرام په چوکاټ کې 50,000 افغانانو او د هغو د کورنیو غړو ته په امریکا کې دننه د موقت استوګنځایونو د جوړولو په برخه کې مرستې ته دوام ورکوي.
امریکا ژمنه کړې چې د خپلو سرتیرو او د هغو د افغان همکارانو د ایستلو پروسه به د اګست تر 1 بشپړوي. د لړۍ د هوایي ډګر له 14 وروسته په موقتي ډول درېدلې وه، خو پرون د اګست په 20 یو ځل بیا د دې کسانو د ایستلو لپاره الوتنې پیل شوې. په همدې حال کې د طالبانو یو جګپړي چارواکي پرون ژمنه وکړه چې د سفر لپاره د معتبرو اسنادو لرونکي افغانان هر وخت بهر تتلی شي. شیر محمد عباس ستانکزی پرون په یوه تلویزیوني وینا کې هغو اندېښنو ته چې ښایي طالبان د خلکو پر تګ راتګ کلک بندیز ولګوي په ځواب کې وویل، د افغانستان سرحدونه به خلاص وي او خلکو ته به اجازه وي چې هر وخت هیواد ته دننه او بهر ولاړ شي.
د کابل د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د پنجشنبې د ماښام د 14 له امله د قربانیانو شمیر تر 130 اوښتی دی. د دې پیښې د قربانیانو یو شمېر کورنۍ له مسؤلانو غواړي چې د هوایي ډګر د امنیت ساتنې ته پام وکړي. طالبان بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی تر واک لاندې سیمو کې امنیت تامین دی. جزئیات په دې راپور کې.
د هرات اوسیدونکی حمید الله چې په دې پیښه کې د ماما دوه زامن وژل شوي وایي، د ماما دواړه زامنې د ایټالویانو په یو کم کې کار کاوه او هغوی ترې غوښتي وو چې هوایي ډګر ته ولاړ شي، خو سیمې ته له رسېدو وروسته ووژل شول. دغه په خبره چاودنه کې د ماما د زوی میرمن هم ټپي شوی او د کابل په ایمرجنسی روغتون کې ده.
د ماما دو زامن میچ همایون او میران نومیدل وو وژل شول. د همایون میرمن هم ټپي شوی ده. دوی د ایتالویانو کمپ کې کار کاوه او د سې شنبه په ورځ ورته برېښنالي کوشو چې هوایي ډګر ته ولاړ شي. 13 ورځ هوایي ډګر ته ولاړل او دا پیښه وشوه.
یوازې د حمید کورنۍ نه ده چې د دې پیښې قرباني ده، بلکې ډېرې نورې کورنۍ شته چې دا ډول ټپ یې لیدلې. نو دوی د غلام فاروق کورنۍ ده چې د تره درې زامنې په دې پیښه کې وژل شوي.
محمد زید مې ورور او احمد رشاد او ډاکټر خالد مې د تره زامن وو چې شهیدان شول. دوو تنو یې د امریکا ګرین کارت درلود او بل ته یې له سفارت ټلیفون شوی و چې الوتنه یې ده.
د معلوماتو پر بنسټ یوازې د طالبانو وسلوال او پوځي موټرې د هوایي ډګر په دروازه کې لیدل کیږي. خو د دې ډلې د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی د حمید کرزي هوایي ډګر د امنیت ساتلو ډاډ ورکوي.
پرونۍ پیښه د امریکایي عسکرو تر واک لاندې سیمه کې شوې. موږ خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې ټولې سیمې د اسلامي امارت تر کنټرول لاندې دي. ټول هیوادوال دې آرام ژوند وکړي.
خو سره له دې چې طالبانو هوایي ډګر ته پر تلونکو لارو محدودیت وضع کړی، خو بیا هم هلته یو شمېر خلک لیدل کیږي او په دې تمه دي چې دا لارې به پرانیستل شي، خو د دوی شمېر د تیر په پرتله کم دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو په منځني سپ 12.5 او اف ام 3.5. سپینه مڼې په کابل کې د بلې تروریستي احتمالي حمله خبر ورکوي او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت امریکایانو ته خبرداري ورکړې ده چې د حامد کرزي هوایي ډګر سیمه دې پریشتي. د پنجشنبه په ورځ د دې هوایي ډګر مخې ته ځان وژون کې حمله د روسي شمیرو لمخي تر 130 کسان وشلې دي. د راپورونو لمخي په دې ځان وژون کې بریټ کې 130 افغانان وشل شوې دي او 14 امریکایي سرتیر خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. طالبانو ژمنه کړې وه او بیا بیا ویلي وو چې د افغانستان امنیت به بشپړ تامین کړي. او دا موضوع زما همکار د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره شریکه کړه او د هغه نظر یې واخیست چې ولې طالبان ونه توانېدل چې د کابل په هوایي ډګر کې د شوي چاودنې مخه ونیسي. ښاغلی مجاهد وویل،
دا پیښه علتونه لري. دا پیښه چې وسو غټ علت دا ده چې امریکان لا هم دلته شتون لري او بل دا ده چې یو غیر کنټرول شده حالت منځ راوست. داسې بیروبار هلته جوړ کړی دی چې کله کله امنیتي وضعیت له کنټروله وځي، نشته وایي سره ډېر دقت وکړي، ډېر پلټنې وکړي چې د داسې پیښو مخنیوی وکړي. ښه دا ده چې امریکایان هلته زر خپل ځواکونه موباسي او دغه سناریو ته نور د پای ټکه کې د ازدحام د خلکو پای ته ورسېږي. که چېرې بیا څوک د افغانستان نه د وتلو تکل لري خو قانوني لارې لرو، قانوني اسناد جوړولی شي او له قانوني لارو نه تلای شي، ولې اوس ازدحام جوړول او داسې یو حالت منځ ته راوستل چې هغه کابو کېږي نه. نه امریکایان کولی شي کابو کړي او موږ هم نوي کابل ته راغلي یو. زموږ له ټولو ارزښتونو نه هم لوړ ده دا حالت. نو دغه ستونزې پېښېږي. نو غوښتنه مو دا ده چې دغه سناریو پای ته ورسېږي. یو کله کله خامخا دغسې کړی لا هم شته چې درته شوب جوړ کړي، چاودنې وکړي یا مشکلات جوړ کړي، خو په جدیت سره یې مخه انشاءالله نیول کېږي. موږ اطمینان ورکوو چې د دې ډول حملو تکرار به نه کېږي.
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. وو بچی او 15 دقیقې شپې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
غنو لویدیزو ورسپانو د کابل د هوایي ډګر په خوله کې د پنځشنبې د ماښام پر خونړیو تیرورستي حملو او د داعش په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګې د دغو انتحاري بریدونو مسؤلیت ومانه. د بریتانیا ایوننګ ستاندرد او میرر ورسپانو په دې اړه خپلې لیکنې په دې پوښتنې پیل کړې چې د داعش خراسان څانګه څوک ده. دوارو رسپانو دا ډله په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش څنګه بللی چې په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي. په عراق او سوریه کې دا ډله په 2014 میلادي کال جوړه شوه، خو په افغانستان کې لومړی ځل د 2015 په جنوري کې سر راپورته کړ. دا هغه وخت چې د ډلې په عراق او سوریه کې پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لرلې. ایوننګ ستاندرد او میرر رسپانو ښیلي چې داعش په نسبتا لنډ وخت کې خپل نفوذ د افغانستان په شمال لویدیز او شمال لویدیز کې ګڼو ولسوالیو ته وغځاوه. د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز پر اساس ویل کیږي چې د ډلې په لومړیو درو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې په ملکیانو باندې تر سل ډیری حملې وکړې. د دې مرکز په وینا له 2015 څخه تر 2018 پورې د داعش خراسان څنګه پر افغان، امریکایي او پاکستانی پوځیانو شاوخوا 250 بریدونه کړي دي. دا ډله پر یو زیږنتون د تیر کال د حملې په شان د خورا خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه لري. د سولي او اقتصاد نړیوال انسټیټیوټ د سولي او اقتصاد نړیوال انسټیټیوټ د تروریزم د فهرست لمخې تر 2013 پورې داعش ډله په نړۍ کې تر ټولو په خونړۍ ډلې بدله شوه. د ملګرو ملتو د یو راپور لمخې د داعش خراسان څنګه د 1500 او 1200 تنو ترمنځ وسله وال لري، خو ځینې متخصصان اټکل کوي چې په راتلونکو کلونو کې به د دې ډلې د وسله والو شمیر 10000 ته زیات شي، ځکه چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له کبله به تشه رامنځته شي. له 2000 را په دې خوا چې افغان او امریکایي ځواکونو د دې ډلې مشان وبشل یا ونیول، شهاب المهاجر مشري کوي. ایوننګ ستاندرد او میرر رسپانو لیکلی چې د داعش خراسان څنګه او طالبان له یو بل سره دښمنی لري، ځکه چې داعش باوري ده چې طالبان پوره سخت دریځ نه دي. خو د تروریستي چارو دوه کارپوهان باور لري چې داعش طالبان خپل سیالان ګڼي او وایي چې طالبانو خپل ایدیالوژي په افغانستان پورې محدوده کړې ده. د امریکا استخباراتي چارواکي باور لري چې د داعش یو شمېر غړي له طالبانو جلا شوي کسان دي، او داسې راپورونه هم شته چې طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته لږ تر لږه یو داعشي مشر وژلی دی. د سټارز اینڈ سټرایپس په ګډون څو امریکایي ورسپانو په افغانستان کې د داعش د نورو خونړیو حملو د احتمال خبرداري ورکړې ده. سټارز اینڈ سټرایپس په منځني ختیځ کې د امریکا د عمومي قومندان جنرال فرانک مکینزی په قول کښلی چې د کابل د پنځشنبې د ماښام له بریدونو وروسته د نورو تروریستي بریدونو احتمال شته. مکینزی ویلی دی چې د داعش ګواښ خورا زیات دی، دوی غواړي چې دا ډول بریدونو ته دوام ورکړي او امریکایي پوځیان هم ورته تیار دي.
د ناتو غړیو او د ملګرو ملتونو مرستندوی مؤسسو د اگست 1 مله مهلت وروسته د کابل د نړیوال هوایي ډګر د فعالیت بیا پیل غوښتنه کړې ده. ترکیه ویلی دی چې په دې اړه له طالبانو سره خبرې روانې دي. همدارس د خړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان هیله څرګنده کړې ده چې له سیشن بي وروسته به افغانستان ته د اړتیا وړ بشري مرستو درسولو لپاره هوایي دهلیز فعال شي. امریکایي چارواکو ډاډ ورکړی دی چې طالبان د کابل د نړیوال هوایي ډګر له فعال ساتلو سره لیوالتیا لري. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د ناتو غړي هیوادونه هڅه کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د بهرنیو سرتیرو د وتلو د پروسې له بشپړې دورسته د بشري مرستو لپاره پرانیستي وساتي. له افغانستانه د بهرنیو وګړو او د هغو د افغان همکارانو د وتلو لپاره مهلت د اگست په 1 پای ته رسیږي. ترکیه ویلی دی چې له طالبانو سره خبرې روانې دي څو له دې نیټې وروسته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د فعال ساتلو لپاره تخنیکي مرسته وکړي. خو ترکی چارواکو ویلي چې د پنجشنبې ورځې برید د هوایي ډګر د متخصصانو د امنیت په برخه کې د ترکی ځواکونو هڅې زیانمنې کړې. ترکیه دا نه دي ویلي چې طالبان به یې حتما شرایط ومني. او ولسمشر رجب طیب اردوغان هم پرون جمعه څرګنده کړه چې د دې هیواد کابل ته د الوتنو د پیل په برخه کې بیړه نه لري. خو مرستندویو ټولنو ویلي چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو بیړنۍ اړتیا لیدل کیږي ځکه دا هیواد د څلورو کلونو په ترڅ کې د وچکالۍ له دوهمې څپې سره لاس ګرېوان دی. همداراز د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې 13 میلیونه افغانان یا د افغانستان له نیمایي زیات وګړي د نړیوالو پر مرستو متکي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په روانه اونۍ کې وویل د افغانستان میلیونونه وګړي له لوږې سره مخامخ دي او اوس چې د کورونا وبا او د څو ورځې مخکې بدلون پر پخوانیو مصیبتونو ورزیات شوي افغانستان د یو ناورین په درشل کې دی. د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل د افغانستان د اړتیا وړ روغتیایي وسایل په څو ورځو کې خلاصیږي په داسې حال کې چې د دې وسایلو د زیرمو د ډکولو هیڅ امید نشته. د WHO د بیړنیو مرستو سیمه ایز مشر ریک برینن پرون وویل د امنیتي اندېښنو او نورو عملیاتي دلایلو له کبله لږ تر لږه د یوې اونۍ لپاره د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه کار اخیستل د دوی په پلان کې نشته. د ملګرو ملتونو ویان ستیفان دوجاریک خبریالانو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د هوایي بشري مرستو د رسولو پروګرام په پام کې لري چې د دې اونۍ په پای کې د افغانستان لپاره د بشري مرستو یو دهلیز رامنځته کړي. ښاغلي دوجاریک زیاته کړه چې دا الوتنې به له پاکستان څخه کابل ته نږدې هوایي ډګرونو او د کندهار او مزار شریف هوایي ډګرونو ته ځي. د خوړو نړیوال پروګرام د خپلو مامورینو د انتقال لپاره د 13 میلیون ډالرو او د وسایلو د لیږد لپاره د 12 میلیون ډالرو غوښتنه کړې. د جاریک وویل دا معلومه نه ده چې د اګست له 1 وروسته به د کابل په هوایي ډګر کې څه پیښ شي خو هغه د ملګرو ملتونو د مرستو د رسولو لپاره د دې هوایي ډګر رول مهم وبل. ملګرو ملتونو ویلي چې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره به په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې اسلام پالو طالبانو څرګنده کړې ده چې غواړي د کابل نړیوال هوایي ډګر فعال وساتي څو ځان له نړیوالې انزوا څخه وباسي. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي ډیرو هیوادونو لیوالتیا ښودلې چې له طالبانو سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر په فعال ساتلو کې مرسته وکړي.
په کابل کې د حامد کرزي له هوایي ډګر په تیرو نږدې دوه اونیو کې په لسګونو سره بهرنیان او افغانان په بیړنیو الوتنو کې سل شوي دي. غرته نږدې له دې جوړ شوي هوایي ډګره د شپې او ورځې د څومره الوتنو ظرفیت شته؟ په دې اړه د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرډ د برخې له عمومي رئیس غلام جیلاني وفات څخه وروسته
د کابل هوایي ډګر ډېر الوتنو ظرفیت لري، خو د اوس لپاره افغاني الوتنې د کابل د هوایي ډګر څخه قطع دي. تنها د خارجانو د ایستلو پروګرام روان دي چې هغه د دې خپل پر لاس تنظیمیږي.
وفات صاحب، تاسو چې ډېر ظرفیت لري، له ډېر نه مطلب څه شی دی؟ یعنی څومره الوتکې کېدای شي چې په لنډ وخت کې له دې هوایي ډګر والوسي؟
د هوایي ډګر نه کېدای شي چې په هر 15 یا 12 دقیقو کې یو الوتکه جګس یا بل نشسته کې رنوی او د الوتکو د درېدلو ځای به ډیر دی. تر همزمانی کې دای شي چې تر لسو الوتکو ډیری پر مزه کوي او نورې د حرکت په حالت کې وي چې ټیک آف وکړي بل بیا راشي لندنګ وکړي.
یو وخت مو د څه اورېدلې و د خطر چې هوایي ډګر غرته نشلې دي، ممکن لوی الوتکې د کښېناسو په وخت کې له ستونزو سره مخامخ شي، نو فکر کوي چې یوازې یو څه وړې الوتکې پرواز کولی شي او کنه ممکنه ده چې لوی الوتکې هم دلته راشي او داخله وګوسي؟
د کابل هوایي ډګر د لوی الوتکو لپاره هم مساعد دی. هغه خبره چې تاسو کوي د بیا اندازې ډېر لکه د ایرباس 300 یا تر هغه نورې غټې الوتکې مشکل نه لري. فقط یو مشکل دا دی چې اوس الوتکې باید د وی اف آر یعنی ویژوال اپروچ سیستم باندې کار وکړي، ځکه کم د هوانوردي تجهیزات چې واغه د منځ تللي دي د الوتکو د راهنمایي یا نویګیشن سیستمونه خراب دي. د ایرپورټ نو د تیارو سره همکاري نشي کولای چې په خراب هوا کې یا د شپې ور سره ډیر همکاري وکړي. ولی په وی فار باندې ویژوال اپروچ سیستم باندې ډیر الوتکه کېدای شي چې په سما هوا کې د ورځې او د شپې چینه او جګی شي. د کابل د میدان د رنوي څراغونه او لایټینګ سیستم یې جوړ دی.
وفا صاحب، تاسو د لایټینګ سیستم ته اشاره وکړه چې جوړ دی. ازادي راډیو د راپور درلود چې د دغه ازدحام او بیروبار له امله په میلیونونو ډالر د کابل هوایي ډګر ته زیان اوښتی دی. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي چې په کومو برخو کې زیان اوښتی؟
زیاتره د رادارو په برخه کې، د ایر نویګیشن، د اکوپمنټ تجهیزاتو په هکله، مثلا د الوتکو د نشست سیستم چې ILS ورته وایي، انسټرومنت لانډینګ سیستم مطلق خراب دی، د کنټرول ټاور ډېری مخابروي کمیونیکیشن دستګاوې ټولې خرابې کړې دي، د ویسټونو د ارتباطاتو د سیستم خراب دی، د رنوی لایټونه ډېر مات شوي دي په بعضې ځایو کې، ولې د پرواز دپاره انوز رنوی سمه ده. د ساختماني لحاظه او د تجهیزاتو د لحاظه د میلیونونو ډالرو تاوان د کابل ایرپورټ رسېدلی دی، دا دقیق ده.
غلام جیلانی وفا، د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرډ د برخې عمومي رئیس.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وبچي او شپږ بش دقیقې دي لاند خبرونه. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو غوښتي دي چې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له امله دي له تاچ څخه ډډه وکړي. سپین ماڼۍ په کابل کې د بل احتمالي برید خبرداری ورکړی. د داعش پر یوه غړي په ننګرهار کې د بي پیلوټ الوتکې برید شوی دی. دا کس نن ووژل شو، خو د دې کس نوم تر اوسه نه دی افشا شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل پر هوایي ډګر برید خندلی او عدالت ته یې د دې برید د عاملانو، تنظیمونکو او تمویلونکو د راکاږلو غوښتنه کړې ده. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې ټینګار وکړ چې هر تروریستي عمل د هغه انګیزې، وخت، ځای او عاملانو ته له پام پرته جنایت دی او هیڅ توجیه نه لري. د کابل له هوایي ډګر د خلکو د ایستلو چارې وروستي پړاو ته داخلې شوې دي. د برېټانیا صدر اعظم وایي چې د کابل د هوایي ډګر له لارې د خلکو د ایستلو د مهلت له پای ته رسېدو وروسته به برېټانیا ته نور افغانان هم راولي. طالبان او د عامې روغتیا وزارت ښځینه کارکوونکو ته خبر ورکړی چې په مرکز او ولایتونو کې خپلو دندو ته حاضر شي. د افغانستان